درنور دن کو سلام په کابل کې ته بجې شوې په رواني او سات کې دوه خبر رواني تان دي څنګه او درسي سات تر تلرو خو تر هغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم شته په پیل کې خبرونه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د تاتارستان په کازان ښار کې د مسکو فارمټ د غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره کتلې دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل پرون پر ایک شبکې په یو بیان کې لیکلي چې په دې کتنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی له ډیپلوماتیکو لارو د افغانستان او پاکستان د روانو ستونزو د حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د چین استازي یوشیانګ ډاډ ورکړ چې هیواد یې په ډیرو برخو کې له افغانستان سره د مرستو زیاتولو ته چمتو دی. د مسکو فارمټ په 2018 کال کې پیل شو. دوه غونډې د پرزیدلې جمهوري نظام پر مهال او درې نورې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته جوړې شوې. د مسکو د فارمټ په تیرو دو غونډو کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې، خو د جمعې په ورځ په وروستۍ غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د طالبانو د حکومت د پلاوي د مشر په توګه په دې ناسته کې ګډون وکړ. په افغانستان کې د ایران سفارت اسلامي پیوستون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوي د ګډون خبر ورکړی. د ایران مهر خبري اژانس د ایران د سفارت په حواله دا خبر خپور کړی، خو په خبر کې نه دی ویل شوی چې د طالبانو په پلاوي کې کوم چارواکي شامل دي. خبر زیاتوي چې دا غونډه نن پیلېږي او د سه شنبې تر ورځې دوام کوي. د مهر د خبر له مخې د اسلامي پیوستون په 10 نړیوال کانفرنس کې د فرانسې، سوریې، لبنان، مصر، مالیزیا، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سنی او شیعه دیني عالمان راټولېږي او هدف یې د نړۍ د مسلمانانو ترمنځ د یووالي رامنځته کول، د دیني عالمانو او عصري پوهانو نږدې کول او د اسلامي نړۍ د ستونزو هوارولو ته د حل لارو موندل دي. د طالبانو حکومت په دې اړه چې د تهران په کانفرنس ته د کومې کچې چارواکي لیږلي دي رسمن څه نه دي ویلي. د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د زوی میرویس ظاهر مړی پرون د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. میرویس چې د ظاهر شاه د کورنۍ تر ټولو ځوان زوی و، د جمعې په ورځ د 68 کلونو په عمر په کابل کې سا ورکړه. د طالبانو حکومت سیاسي کمیسون پرون په یو بیان کې د میرویس ظاهر د مړینې له کبله د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. له هغه مخکې د افغانستان ډیری سیاستوالو هم د هغه پر مړینه خفګان ښودلی و. نوموړی چې په 1352 لمریز کال کې د پاچاهي نظام پر ضد د سردار محمد داود تر کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره په ایټالیا کې اوسېده، په 1301 کال کې هیواد ته تر راستنېدو وروسته تر اوسه په کابل کې استوګن و. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي د هند استخباراتي ادارې یارای ایجنټان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټي ښار ته نږدې په مسونګ سیمه کې د جمعې ورځې د خونړي چاودنې عاملان دي. ښاغلي بوکټی دا څرګندونې پرون په کوټه کې خبریالانو ته وکړې. هغه د خپلې دې د اړوند شواهد ښکاره نه کړل، خو پاکستاني پولیسو پرون راپور ورکړ چې د دې برید په اړه یې تحقیقات پیل کړي او د ځان وژونکي بریدګر د ډي این اې نښې د څېړنو لپاره استولې دي. تام دیال کې د دې برید د مړو شمیر پرون تر 95 تل وړ شو. په دې ځانمرګي برید کې چې د میلاد النبی په مناسبت ته جوړو شوی او مراسمو پر مهال وشو، لسګونه نور کسان هم ټپیان شوي دي. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غوښتنه په رواني او سات کې لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دوه خبرونې تان څنګ یو درسي سات تر تل روخ ترغه مخ کې څو راپورونه هم شته. غنم په ټوله منځنۍ اسیا کې د خلکو اصلي خواړه ګڼل کېږي چې یوازې وریجې ځای نیولی شي. د کاښتۍ د خبرداری د سیسټمونو شبکه یا فیوزنیټ وایي چې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډېره برخه غنم له قزاقستان او پاکستان څخه واردوي. تبداسیل کېده چې د غنمو او وریجو په ګډون د اړتیا وړ لومړنیو موادو د بیو لوړېدو د هیواد د بیلابیلو سیمو خلک اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د خبري پاڼې ریلیف ویب د راپور له مخې قزاقستان، افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د ناګه غنمو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. او پاکستان چې تر ډیره پر ځان بسیا دی په وروستیو څو کلونو کې په ډیر ښه ډول تر ډیره افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته غنم صادروي. د کښتۍ د خبرداري د سیستمونو شبکه یا فیوز نت چې په ځانګالو هیوادونو کې د غذایی خوندیتوب لپاره د خوړو د اصلي موادو پر بایو څارنه کوي دا امکان برابر کړی چې د بایو روان بهیر له پخوانیو هغو سره پرتله کړي. نوموړې شبکه په خپل بولټن کې د ځانګړو ښارونو په مرکزونو کې د اړتیا وړ لومړنیو موادو میاشتنۍ بیې خپروي. د دې شبکې د راپور له مخې د قزاقستان سریاګاش تمځای افغانستان او نورو ګاونډیانو ته د غنمو د صادراتو اصلي مرکز ګڼل کیږي. فیوز نت وایي چې د افغانستان د ولایتونو د اړتیا وړ غنم له کابل څخه چمتو کیږي او دا بازار د ختیځ، لویدیځ، شمال او جنوب پر لور د غلې د لیږد مهمه سرچینه بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په بازارونو کې د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې خورا لوړې شوې. محمد د کابل ښار اوسیدونکی دی.
برنج درجه اول 3400،
لومړی درجه وریجې په 3600 افغانۍ، لومړی درجه قزاقي وړه په 1200 افغانۍ او وطني وړه په 1600 افغانۍ چې د هر یو په بای کې 100 افغانۍ زیاتوالی راغلی. د غوړیو 14 لیټره دبی چې په 4500 یا 1500 اوس په 14500 افغانۍ سیوی.
د فیوز نت د راپور له مخې جلال آباد ښار د هیواد د ختیځو ولایتونو او د پاکستان د سرحدي سیمو لپاره د بازار حیثیت لري. د مزار شریف بازار د شمالي ولایتونو لپاره غنم برابروي او په هغو کلونو کې چې حاصلات خوي کولای شي د جنوبي ولایتونو د اړتیا وړ غنم هم برابر کړي. همدارس د راپور له مخې د کندهار بازار د جنوب لویدیځ ولایتونو لپاره چې سخت وچکالی ځپلی د اړتیا وړ غنم برابروي. د دې ولایتونو خلک په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د نورو سیمو په څیر له بیروزګاری سره لاس ګریوان و. د هلمند د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکی محمد جان وایي
داس بیروزګار ایش پر دنیا یو خواري هم نسته او به و چې د کښنه نه دی کړی و دا نه تو خم نه لرو غنم نه لرو چې و کوم ځکه کوم دغه شاړی پرتی دی پر دنیا یو ژوندګی نسته نشپنی نه بزګری نه مزدوري. حکومت زموږ د خایشت چې موږ ژوندګی را برابر کړي موږ ته یو کار او کټار برابر کړي.
د کښتۍ د خبرداري د سیستمونو د شبکې پر راپور کې دا یادونه هم شوې چې د پاکستان لاهور ښار د ټولي سیمه په تیر د افغانستان لپاره د سوداګرۍ یو ډیر لوی بازار دی. د راپور لمخې د سیمه اویا سلنه ورېج پاکستان تولیدوي چې د سیمه د هیوادونو او نړۍ بازارونو ته صادرېږي.
دغه مرکز استادان وایي ل په کاچ مرکز له خنړۍ پیښې یو کال تیریږي خو د طالبان حکومت د خپلو څیړنو پایلې د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره نه دي شریکې کړي. د دغه ځانمرګې برید یو شمېر ټپیان بیا وایي چې د دې پیښې نه وروسته له جسمي او روحي ټپونو سره تر اوسه ژوند تېروي. جزئیات په دې راپور کې.
تیر کال د میزان په 8مه یا د سپتمبر په 13مه بریدګر د کابل په لویدیځ کې د کاچ تعلیمي مرکز ته په داسې حال کې ننوتل چې په دغه مرکز کې لسګونه هلکانو نجونو د کانکور آزموینه ورکوله. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په دغه برید کې د 350 کسانو وژل کېدل او د 130 نورو ټپیانیدل اعلان کړ. د دغه برید قربانیان اکثره خزینه زده کوونکي وي. د یادې پیښې یو ټپي شوې زده کوونکي زینب عطایي وایي چې کله یې له برید وروسته سترګې پرانیستلې په وینو کې لت پت پرته وه. نوموړي وایي تر اوسه یې څو عملیاته کړي خو د بدني زخمونو تر څنګ د دغه برید روحي زخمونه لا هم بدن او روح ځوروي. زینب د دې برید د هغو صحنو کیسه کوي چې په خپل سترګو یې لیدلې.
ما یو څو نورې پوښتنې له حل کړې نه وې چې ناڅاپه د ډزو غږ مې واورېد. په کابل کې د ډزو غږ اورېدل هغه هم په ورځو کې یو عادي خبره وه. ما دا خبره جدي نه ونیولې خو د ډزو غږ نور هم زیات شو. ناڅاپه یو ځانمرګی برید کړ ټولګي ته د مخامخ دروازې څخه داخل شو چې موږ جنې پکې ناست وو. کله چې زه په هوش راغلم د خپلو ټولګیوالو د جسدونو او وینو او د ټولګي د دیوالونو د کنډوالو په منځ کې وم. هر څومره مې چې هڅه وکړه غږ وکړم د مرستې په خاطر مې غږ نه شوای کولی. له هغې ورځې وروسته هره ورځ او د حقي ورځ خوبونه راته ژوند ستونزمن کړای او له هم دوام لري.
د کاچ خونیس مرکز ټپیان د قربانیانو کورنۍ پاتې غړي او یو شمېر استادان د طالبانو حکومت د دې پیښې په څېړلو او د عاملینو په نیولو کې په پاتې راتلو تورونه وي. د دغه برید د قربانیانو له ډلې څخه د نازنین خور فتنه حاجزاده وایي د طالبانو حکومت د پیښې په اړه څېړنه نه ده کړې. فتنه وایي نازنین چې کله ښوونځي څخه په لومړۍ درجه فارغه شوه هیله یې درلوده چې د خپل پلار سره د ژوند په چارو کې همکاري وکړي. نو موري ازادي رډيو ته ووي
زنن کې د عمله کاج شهید شد وخت شهید شد 19 ساله بود
نازنین چې د کاج په برید کې شهید شو د میزان په لسمه 19 کلنه کېدله او موږ یې د کلیسې لپاره چمتووالی نیولی و خو هر څه برعکس شو په دې اړه هېڅ ډول پلټنه نه ده شوې نه هم هغه امنیتي کمرې چې په کاج کې وې طالبانو واخیستې خو وروسته یې جزئیات وړاندې نه کړل
امو کامره های امنیتی که در کاج بود اونا رو طالبا گرفتن دیگه هیچ تحقیق صورت نگرفتن
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د کورونی او چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دغه راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتون ته جواب ونه وایو خو زبی الله مجاهد د کاج تعلیمي مرکز لبریټ شاو خیو میشت ورسته یو خبر پانه کید او وکړه چې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه شپږ خړی د پوینا د کاج پر تعلیمي مرکز د بریټ عاملین و د کابل په ختیځ کې د دوی د پوزیانو په بریټ کې وژل شوې دي دا په داسې حال کې ده چې داعش ډلې د کاج پر خونیس مرکز د بریټ مسولیت په غاړه نه دی اخیستی خو یوازې د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې دا بریټ د داعش کار دی
ترنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې تانې څنګه یو درسي سات خبرونه ووري د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تند څنګه ترنو اوریدونکو سلام د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي
خلک زیاتره چې گیم وي د بیروزګاری د لاسه گیم وي
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي
اړی کی ناس ولاړی مطالعه درس نیو مهارتونو زده کول کله چې ویډیو لوبو بدیل
ورس تربلې د ټکنالوژي لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي بلکې ډیر داسې کارونه دي چې باید په فزیکی ډول وشي خو اوس خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکی ډول وشي پایله یې ښه صحت دی خو اوس ډیر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅیږي مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي
از دا به شوق شروع میکنم تا
د شپې له لسو بجو یې پیلوم د شپې تر دو یا دوه نیمو بجو لوبه کوم سهار لس بجې راپاڅیږم بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګر هلته وم له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم زما خپل ورسره علاقه ده او بل ملګری مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو زه خو یوازې په کور کې کوم خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي که استاد څه ورته ووایي ورپاڅیږي او داوی ورسره کوي یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي دا ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت د لوبي وکړي
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې دغه سیګیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي نو دوی په خپله د دغه سیګیمونو تشهیر کوي یو بل رابلي ورته او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کول یو پر بل پسې پرې اخته کیږي بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي نه یې د ورځنیو کارونو او بوختیاو ترتیب برابر وي او نه د شپې بل ځینې ګیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو ګیمونو معتاد شي، بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلیږي، وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتر چې ګیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه ګیم وایي. که چېرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت ګیم نه وایي.